درنو دوستانو سلام علیکم سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو ز اجملند او میر احمد صافی هر کله کو په دې هلو چی یو ښه او خوشاله ورځ په مو فایل کړی وي دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو یعنی له همدې شپې پیل کیږي او د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. دا مو د نن ورځې د سهارنۍ خبرونو د سر موضوع ده. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. د ملګرو ملتونو منشي په فراه کې د مسافرو پر سرویس پرونی 14 غندلې ده. او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو له ترسره کولو سره موافقه نه ده کړې. ښاغلي خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې داسې پریکړې د بین الافغاني خبرو پر مهال کېدای شي.
هر فیصلی که در مذاکره میشه ما از او پشتیبانی میکنیم، اما تا وقتی که
زلمی خلیلزاد وی هر پریکړه چې د خبرو پر محل کیږي موږ د هغې ملاتړ کوو، خو تر هغو چې په فیصله کیږي موږ د انتخاباتو حمایت کوو. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د ولسمشر اشرف غنی او وسنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 تنو ځانونه کاندید کړي دي او تمه ده چې دا ټول ټاکنې د تلې په شپږمه ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په فرا کې د مسافرو پر یو بس پرونی 14 غندلې ده. انتونیو ګوتیرس ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ټول لوري باید د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د فرا په خرما سیمه کې پرون د مسافرو پر یو سرویس 14 وشوه چې 15 تنه پکې ووژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. ټپیان هرات ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. د هرات د مرکزي روغتون ډاکټر عبدالبشیر بارکزي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل خغلی بارکزی وی ولس ټپیان او 15 مړي دي. روغتون ته راوړل شوي د ټپیانو درملنه روانه ده. د اکثرو روغتیایي وضعیت ښه دی او دا کسان له روغتیایي اسانتیاو برخمن شوي. افغان حکومت تور پورې کړی چې دا 14 د هغه ماین د 14 له امله شوي چې طالبانو ایښی وو. دا پیښې یوه ورځ وروسته تر دې شوي چې ملګرو ملتونو د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو رپورټ خپور کړ او څرګنده یې کړه چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20 په سلو کې کم شوي دي، خو بیا هم په وروستیو کې په پرله پسې توګه په 14 ځانمرګو بریدونو او نورو نښتو کې ولسي خلک په نښه کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فاریاب په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کورنیو چارو وزارت یوې اعلامیې کې په تیرو 40 ساعتونو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال په ګرزیوان ولسوالۍ کې د 13 تنو وسلوالو د زخمي کېدو خبر هم ورکړل شوی. د دې عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو یو تن وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان شوي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې پر ښاغلي ظریف د دې بندیزونو علت د نوموړي لخوا د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه ای استازولي وبلل او ویلي دي چې جواد ظریف په مستقیم او غیر مستقیمه توګه خامنه ای ته کار کوي. په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچن لخوا ویل شوی چې محمد جواد ظریف د ایران د رهبرۍ د کار او بې پروا سیاست او امیر پر ځای کوي او په نړۍ کې د ایران د رژیم اصلي ویان دی. د سټیفن منوچن لخوا وړاندې ویل شوی چې د دې بندیزونو اصلي پیغام دا دی چې ایران ته وویل شي د دوی وروستي اقدامات په نړۍ کې د منلو وړ نه دي. بلغاریا د امریکا د وو اف 14 جنگي الوتکو پیرودلو ته لیوالتیا ښکاره کړې. د دې الوتکو بیه 1.8 میلیارد ډالر کېږي. د 1990 لسیزې په لومړیو کې په بلغاریا کې د کمونیستي رژیم تر ماتې وروسته به دا د هیواد کې د وسلو د اخیستو تر ټولو ستر تړون وي. د دې الوتکو د اخیستو د تړون وړاندیز د بلغاریا په رسمي جریده کې خپور شوی. د جولای په 23 نیټه د بلغاریا ولسمشر رومن راډف دا تړون چې پکې مهمات، روزنه او ملاتړ هم شامل وو ویټو کړ، خو بیا وروسته د پارلمان غړو د ولسمشر راډف له پریکړې سره مخالفت وکړ. تمه ده چې اف 14 امریکایي الوتکې په 2023 او 2023 کلونو کې بلغاریا ته وسپارل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل هیواد له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د سایبیریا په ځنګلونو کې د لګېدلي اور په مړ کولو کې مرسته وکړي. د روسیې د ځنګلونو اداره وایي له څو ورځو راهیسې هوا د سانتیګرید تر 30 درجو زیاته توده شوې ده چې ورسره تالندي او طوفان د سایبیریا په ګڼو ځنګلونو کې اورونه لګولي. د دې اورونو لوګیو د سایبیریا یو شمېر ښارونه او سیمې ته لکه التای، اورال او چلیانسک ته الوتنې ګډې وډې کړې دي او همدارنګۍ ګواښ متوجه کړی. د اوس لپاره د اطفایې شاوخوا 2200 کسان د سایبیریا په ځنګلونو کې د اور لګېدو د وژلو هڅې کوي. دا خبرونه دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو ناورې وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته نن په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل:
یک سفر بسیار خوب بود، موفق ترین سفرم د کابل بازت گرفتن یو وظیفه بوده.
دا خغلی خلیزاد بشپړې سرګندونې به په یو ریپورت کې درواورو. دا به هم واوري چې د افغانستان ولسی جرګې د 1497 مالی کال منځنۍ بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه. په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په څلورمه ورځ هم د سیالیو ډګر سوړ ښکارېده. ولې په اړه یې ریپورت لرو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د تحریم پر ځای د راتلونکو ټاکنو د خطر سره کېدو لپاره باید د نوماندانو ترمنځ یو اجماع رامنځته شي. د افغانستان په اړه به نوري مسلې هم راواخلو. لویدیځ ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ناټو په هرمز تنګي کې روان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په دې ترڅ کې جرمني ویلي دي چې په فارس خلیج کې بل اروپایي ټولنې سره په همغږۍ همکاري وکړي. د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعت خبري مجلې په پای کې ځای شي. دا د ازادي رادیو دا او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ته غوږی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې نن له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته په قطر کې له طالبانو سره ګوري. خلیلزاد له طالبانو سره تر دې خبرو مخکې ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې په برخه کې ډېر پرمختګ شوی. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
تکل شوی ده چې نن زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوی په مشرۍ په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره وویني. د طالبانو یو جګپوړي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوی سره به په اتم پړاو خبرو کې د دوی 19 کسان برخه واخلي. ښاغلی خلیلزاد د قطر د دې سفر په درشل کې ازادي راډیو ته وویل چې دا ځلې نږدې یوه نیمه اونۍ په کابل کې تیره کړه او د سولې په تړاو دا سفر خورا ګټور و.
زه نږدې لس ورځې
په کابل کې وم. دا یو ډېر ښه سفر و. دا د دې دندې له پیل راهیسې تر ټولو بریالی سفر
و.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال په سپتمبر کې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. د تر اوسه پورې له طالبانو سره و پړاوه د سولې خبرې مخته وړې دي. خلیلزاد وایي چې د سولې په ارتباط د راتلونکو ګامونو په برخه کې د افغانستان له حکومت سره موافقې ته رسېدلی دی. افغانستان تل پاکستان تورن کړی دی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت میبینم.
د پاکستان په سیاست کې زه مثبت تغییر وینم. چې غواړي په دې برخه کې مرسته وکړي. که څه هم موږ هر کله دا غواړو چې پاکستان باید نور ګامونه واخلي، خو په تېرو څو میاشتو کې زه یو مثبت بدلون وینم.
چند ماه گذشته من میبینم
طالبان د سولې په تیرو پړاوونو کې بیا بیا پر دې ټینګار کاوه چې بهرني ځواکونه دې له افغانستان ووځي. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو په واشنگتن کې وویل چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د راتلونکي میلادي کال تر نومبر پورې کم کړي، خو امریکایي رسنۍ څرګندوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو د وتلو مسأله له طالبانو سره د سولې له خبرو سره ارتباط لري. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له خپلو مشرانو سره سلا مشوره بشپړه کړې ده او خلیلزاد ته انتظار کوي. بل لور ته پرون زلمی خلیلزاد پر ټویټر ولیکل که طالبان د خپل اړخ چارې ترسره کړي، دوی به خپل کارونه بشپړ کړي او هغه موافقه به نهایي کړي چې تر اوسه کار پرې شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دوستانو وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو لپاره په روانو انتخاباتي مبارزو او په مخ کې په پرتو ستونزو هم ریپورټونه لرو، خو تر هغه مخکې د ملي بودیجې مسله. د افغانستان ولسی جرګې د 1398 مالي کال منځنۍ بودیجه د رایو په اکثریت رد کړه. دغه بودیجه ځینو وزارتونو ته د اضافي تشکیل او ځینو غیر قانوني اداري واحدونو انډول په پام کې نیولو له امله رد شوه. یو شمېر وکیلانو د حکومت له لوري وړاندې شوې بودیجه سیاسي او غیر قانوني بللې. تفصیل له ناجی صافه یورو.
کسایی که رای موافق دارن کارت سبز، کسایی که مخالف هستن کارت سرخ، و استثنای کارت سبز بودجه وسط سال رد شد.
د افغانستان ولسی جرګې د 1398 مالی کال منځنۍ بودجه له اوږدو بحثونو وروسته د رایو په اکثریت رد کړه. د مالی او بودجه کمیسیون غړي محمد عظیم محسنی وویل د کال په پیل کې دغه بودجه 399 میلیارد افغانۍ وه او د کال په منځ کې 3.9 میلیارد افغانۍ زیاته شوې چې په مجموعي ډول 3.3 میلیارد افغانۍ کېږي. نوموړي وویل چې دغه بودیجه ځکه زیاته شوې چې د حکومت له لورې د ځینو وزارتونو تشکیلات زیات شوي، غیر قانوني واحدونه جوړ شوي او همدارنګه له پراختیا پروژو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره ځانګړي شوي.
مشکلات و نګرانۍ دیګر اعضاء ولسی جرګه
په دې اړوند وکیلانو نورې اندېښنې دا دي چې هغو ادارو ته بودیجه په پام کې نیول شوي چې تر اوسه د ولسی جرګې له لورې رایې نه ده اخیستې، لکه د سولې په برخه کې د دولت وزارت چې تر اوسه شورا ته ځواب ویونکی نه دی. بله اندېښنه دا ده چې هغو وزارتونو ته بودیجه ځانګړې شوې چې د سرپرست وزیرانو له لورې اداره کیږي.
یو شمېر نورو وکیلانو ویل هغه ادارې باید له منځه ولاړې شي چې په غیر قانوني ډول رامنځته شوي. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشردوست ویل
خانه قانون با ما میگوید شما خلاف قانون کار کنین.
د قانون جوړولو په کور کې داسې غوښتنه له وکیلانو کیږي چې غیر قانوني کړنې ومني. هغه اداره چې قانوني موجودیت نه لري د اساسي قانون خلاف تصویب شوی، تاسو نه غوښتنه کیږي چې ورته بودیجه تصویب کړئ. دا د ملت کور ته یو لوی سپکاوی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې له لورې د 1398 مالي کال منځنۍ بودیجه بیرته مالی وزارت ته ولېږل شوه چې تر لازمو بدلونونو وروسته بیرته ولسی جرګې ته ولېږي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا وویل چې د کال منځنۍ بودیجه به مالی کمیسیون وسیړي او په دې اړه به د کمیسیونونو نظریات راټول او عمومي ناستې ته وړاندې کړي او وروسته به یې په اړه پریکړه کیږي. ټاکل شوی چې د کال منځنۍ بودیجه راتلونکي اونۍ یو ځلې بیا د جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي، خو د ولسی جرګې غړي وایي تر هغه چې لازم اصلاحات پکې رامنځته نه شي دغې بودیجې ته به د تایید رایه ورنه کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس پام را شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو پر هرات کندهار لوی لاره د چهارشنبه په ورځ پر ملکیانو حمله ته پام کړی دی. په دې حمله کې د ډیری ښځو او کوچنیانو په ګډون 15 کسان وژل شول او 28 کسان ټپیان شول. امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکلي چې دا پیښه په افغانستان کې پر ملکیانو د ډله ییز برید وروستی مورد دی. عبدالوحید چې د مسافر وړونکي بس څنګ ته د خپل موټر په چلولو بوخت و، ورځپاڼې ته په خبرو کې دا پېښه یوه غمیزه بللې ده. د ده په وینا تر چاودنې وروسته اور په بس کې د سپرو کسانو د سوځولو لامل سو. په مقاله کې راغلی چې تر دې پېښې یوه ورځ مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې طالبان او نور سخت دریځې په افغانستان کې پر ملکیانو د ډیری حملو مسؤل بلل سوي دي. د راپور په وینا 8% حملې طالبانو، 12% داعش ډلې او 3% د دولت نامشخصو مخالفانو کړي دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل سوي چې د دولت پلوه ځواکونو هوایی بریدونه ملکیانو ته د تلفاتو او شتو اصلي لامل دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د راپور په پای کې لیکلي، افغان حکومت او د امریکا پوځ د ملګرو ملتونو د دې راپور د موندنو په اړه پوښتنې مطرح کړي دي. ګارډین ورځپاڼې هم د چهارشنبې په ورځ د هرات کندهار پر لویه لاره چاودنې ته کتلې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په فرا ولایت کې د ماین چاودنه یوه ورځ وروسته له هغه ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل راپور خپور کړ. ګارډین د ملګرو ملتونو له قوله لیکلي چې وایي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکیانو تلفات د تیر 2018 کال د همدې مودې په پرتله 9% کم سوي دي، خو بیا هم شمیرې تکان ورکوونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو په پرتله افغان او امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ملکیانو د وژل کېدو زیات مسؤلیت پر غاړه لري. ګارډین ورځپاڼې د راپور په پای کې لیکلي، په افغانستان کې د ملکیانو وینې تویدل په داسې حال کې دوام لري چې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري د دغو خبرو هدف د سولې توافق ته رسېدل دي او دوه موضوعات مطرح دي. طالبان غواړي بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي او په بدل کې امریکا ته امنیتي ضمانت ورکړي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد پر ضد استفاده نه کیږي.
په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو پرون څلورم ورځ وا، خو د سیالیو ډګر سوړ ښکارېده. دا چې ولې، له کابل څخه د اکرام الله اکرام پر رپورټ کې تفصیل اورو.
د انتخاباتي مبارزو کمزوري پایل د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو اندېښنې را پیدا کړي. د افغانستان د مشهورو تصویري رسنیو د بازار موندنې مسؤلینو ته ځینو نوماندانو ویلي ځکه خپل تبلیغاتي اعلانونه نه خپروي چې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک لري. که څه هم د دغه تصویري رسنیو د بازار موندنې مسؤلین نه غواړي د کومې ځانګړې انتخاباتي ډلې نوم واخلي، خو وایي په کابل کې د نوماندانو له لوري هیڅ تصویري رسنۍ ته د خپرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د ولسمشریزو په تیرو انتخاباتو کې د کمپاین له پیل سره سم د اعلاناتو خپرېدل پیل شوي وو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا مسؤلین هم د نوماندانو له لوري کمزوري انتخاباتي مبارزو او د امریکا او طالبانو ترمنځ ممکنه کیدونکې د سولې توافق ته په پام سره وایي چې دغه بهیر په انتخاباتو سویرې غوړولې ده. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم ځینې نوماندان په دې باور نه دي چې انتخابات به وشي.
تاسو ګورئ چې اوس د سولې او د خبرو اترو بهیر د طالبان سره روان ده او د ستمو توقع کیږي چې سپتمبر نمخ کې یو جوړجاړي سره ورسیږي. دغه ته یو هغه پښتنه چې مطرح کیږي چې څومره به دغه تفاهم په ټاکنو باندې خپل تاثیرات ولري، آیا ټاکنې بیا هم په همدغه حالت مخته ځي، د طالبانو ګډون په دغه پروسې کې به په کوم شکل باندې مطرح کیږي، چې هغوی به دغه اوسنی کاندیدان سره به یو سره تفاهم کوي یا له سره به هغوی لپاره فرصت ورکول کیږي یا کوم بل جوړجاړی دغه اندېښنې دي چې په مجموع کې د ټول سره موجود دي.
خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. په قطر کې د طالبانو سره د سولې یوې ممکنه هوکړې ته رسیدو هم دا شکونه پیدا کړي چې آیا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي او کنه. یو شمیر شنونکي هم وایي چې ځینې کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه ځکه زړه نازړه دي چې دوی د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډمن نه دي او ځینې فکر کوي چې ښایي انتخابات به د سولې د پروسې لپاره وځنډول شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد هم ډاډ ورکوي چې په خپل وخت به انتخابات ترسره شي، خو د پتسو انتخاباتي تبلیغاتو په اړه وایي چې کمپاین روان دی او ژر به په تصویري رسنیو کې هم اعلانات پیل شي.
چې انتخابات کی کیږي یعنی کیږي هغه خبر اصلا مطرح نه ده. انتخابات کیږي او د انتخاباتو لپاره ټول کارونه په سمه توګه روان دي.
په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزن هم وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه اندېښنه نه لري او دغه ټیم به ژر د خپل منشور د اعلان په هدف یو ستره انتخاباتي غونډه جوړه کړي.
ټول هغه تبلیغاتي برخې چې په کمپاین کې ترې استفاده کیږي هغه فعال دي، دا کله رسنۍ سره خبرې دي، د رسنۍ له لارې د اعلانونو خپرول. موږ هیڅ نوه ویره نه لرو د انتخاباتو د ځنډ او د انتخاباتي مبارزې مو په خورا جوش او خروش سره پیل کړي.
خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم بیان قدر شاو وایي چې د انتخاباتي ټیمونو د شورا د پریکړې له مخې خپل ټول کمپاینونه ځنډولي او حکومت ته د روانې اونۍ تر پنجشنبه ورځې وخت ورکړي چې د انتخاباتو د شفافیت ډاډ ورکړي کنه دوی به انتخابات تحریم کړي. خو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاندویانو پر لپسې دا ادعا ورت او ټینګار کړی چې حکومت د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته کلک ژمن دی.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه که څه هم ځینې انتخاباتي ټیمونه په ترسره کېدو ډاډمن دي، خو ځینې نور بیا د دې انتخاباتو پر شفافیت شک او اندېښنې لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي دغه انتخاباتي ډلې یا ټیمونه چې د راتلونکو انتخاباتو د تحریم خبرې کوي او یا یې په اړه شک او اندېښنې لري، خدای چې د خطر سره کېدو لپاره یې د نوماندانو ترمنځ یوه اجماع رامنځته شي. په دې اړه د خطر پردیس رپورټ اورو.
د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوماندانو حکومت ترمنځ روان کړکېچ د دغه بهیر خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستلی شي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس محمد یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې خبري ناستې ته وویل:
موږ په دې حساسو شرایطو کې په هغه څه چې زیات ټینګار لرو هغه د نوماندانو او سیاسونو ترمنځ د رڼو مشروع او همشمولو ټاکنو د ترسره کېدو پر سر د یوې هر خیز اجماع را رامنځته کول دي او ورسره د سولې پروسې ته هم باید پاملرنه وشي.
صلح هم باید با هم داشته باشند.
د خاغلی رشید په وینا د سولې منډې ترډې او په ورته وخت کې د یو شمېر نوماندانو لخوا راتلونکو انتخاباتو ته د تحریم ګواښ هغه ټکی دي چې خلک او مدني ټولنې د راتلونکو انتخاباتو د کېدو او نه کېدو په اړه شکمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اونۍ مخکې د ولسمشریزو نوماندانو شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د تحریم ګواښ وکړ. اعلامیه کې ویل شوي و چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې غیر شفاف ګمارنې، د حاکم ټیم لخوا د دولتي امکاناتو استفاده، د حاکمو کاندیدانو لخوا د ملي ټلویزیون خپلول، د هغه دولتي کارکونکو تهدیدول چې د غیر حاکمو کاندیدانو پلویان دي، او داسې نور موارد دغه شورا د پریکونو او د انتخاباتو د تحریم لاملونه ګڼل کیږي. د دغه شورا د اعلامیې په پای کې راغلی و که چیرې حاکم ټیم تر یوې اونۍ پورې دغه ستونزو ته رسیدنه ونه کړي، انتخابات به د دغه شورا لخوا تحریم شي. په اعلامیه کې حاکم ټیم ته د ستونزو د هوارولو موده سبا پنجشنبه پوره کیږي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کاندیدان مثلا انتخابات خو ترسره کیږي، حتما ترسره کیږي، انتخابات خو خواته روان یست، او زموږ هیله هم دا ده چې هغه کسان چې په دې پروسې کې ګډون لري دوی خپل تعهد وکړي. نو مشخص موارد چې ځینې کاندیدان مطرح کړي دي هغه زه غواړم چې بیا هم یو ځل بیا رد کړم. د افغانستان ولسمشر مخکې دی نه چې کاندید یو ولسمشر دی او د حکومت په وړاندې خلکو په وړاندې ډېر لوی مسؤلیت لري، د حکومت امکاناتو نه ګټه نه اخلي. تقریبا چې سوي دي هغه ټول د رئیس د ولسمشر د قانوني صلاحیت په چوکاټ کې سوی او ضرورت پر اساس سوی او هیڅ رابطه انتخاباتو سره نه لري.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې د تیر یک شنبه په ورځ پیل شوې.
تاسو د ازادي رادیو ته غوښتي او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. اوس هم راځو د سیمي او نړۍ یو رپورټ ته. ناتو په هرمز تنګ کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. همدارنګه جرمني ویلي چې په فارس خلیج کې بل اروپایي ټولنې سره په همغږي همکاري وکړي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د جرمني حکومت وی برلین دې ته لیواله نه دی چې د هرمز په تنګي کې د امریکا په مشرۍ له سمندري ماموریت سره یو ځای شي، خو پر دې غور کوي چې د اروپایي ټولنې له یو سمندري ماموریت سره یو ځای شي. دا څرګندونې د واشنگتن د وروستي وړاندیز په عکس العمل کې شوې دي. د هرمز له تنګي د تیلو بیړۍ او نورې تجارتي کښتۍ پورې وځي او ډېر بیروبار پکې وي. د دې سیمې د امنیت او هلته د ایران د بریدونو پر ضد د مبارزې لپاره واشنگتن د مرستې غوښتنه کړې وه.
د جرمني د حکومت ویان اولریک دیمر وویل چې برلین بل ډیموکراتیکو لارو د واشنگتن او تهران ترمنځ د شخړو د راکمېدو هڅو ته دوام ورکړي. په دې ترڅ کې د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د جرمني له دفاع وزیر انګریت کرامپ کرن باور سره په بروکسل کې پرون ګډې خبرې غونډې ته وویل. د ناټو متحدان په فارس خلیج کې وضعیت ته اندېښمن دي. ښکاره ده چې د بیړیو آزاد تګ راتګ هلته د ناټو ټولو متحدانو ته مهم دی. د ناټو یو شمېر متحدان دغه اوس هم په خلیج کې شته، خو هلته د ناټو د یوه ماموریت غوښتنه نه ده شوې. خبری غونډې ته د جرمني دفاع وزیر کرن باور وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري یو ابتدایي غوښتنه شوې ده چې له فرانسیا او بریتانیا سره په مشوره به غور پرې وشي. د میرمن کرن باور په وینا جرمني به د سمندري امنیت لپاره له بریتانیا او فرانسې سره بیا هم همغږی وي، او برلین په دې باور دی چې په فارس خلیج کې د اروپایي ټولنې یو سمندري ماموریت داسې مسله ده چې د دې وړ ده چې غور پرې وشي. د واشنگتن او د هغه د متحدانو او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې د امریکا متحده ایالاتونه تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه بهر شو او پر ایران بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. تیره میاشت ایران یو بیړی بریتانیایي ځواکونو په جبل طارق کې په دې تور ودروله چې له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده او سوریې ته تیل لیږدوي. تر دې وروسته په هرمز تنګ کې د بریتانیا د تیلو یو بیړی ایران ودروله.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگتن په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد نن قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې اتم پړاو خبرې پیل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په فرا کې د مسافرو پر یو سرویس پرونی چاودنه غندلې. انټونی ګوتیرش ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ټول لوري باید د ملکیانو ژوند ته پاملرنه وکړي. د فرا په اب خرما سیمه کې پرون د مسافرو پر یو سرویس چاودنه وشوه چې 15 تنه پکې وژل شول او 20 تنه نور